ستړي مسي د مشال ریډیو له یو بل خبرونې سره زستا سو کوربا عبدالحی کاکړ په دې هله سره درته سلامونه وایم چې روغ جوړ او خوشاله وایست. په وخت په پېښور کې د ماجګر څلور بجې سوې. په کوټه کې په تازه پېښه کې د 14000 غان وژنه. د افغان ولسمشر په هیواد کې د سولې بهیر ته د بیا کتنې لپاره د لوی جرګې د رابللو اعلان. او د پاکستان د وزیر اعظم دا وینا چې خارجه پالیسي پوج نه بلکې پارلمان جوړوي. د روانې خبرونې مهم رپورټونه دي. په 19 پروګرام تاتاره روانه غړي پای ته رسو. خو پایل له خبرونو کو ویونکی احمد شاه اعظمي.
تر هر څه لمخه د مهمو خبرونو سرټکی. په کوټه ښار کې نصرګند وسلوالو څه باندې 12 شیا مسلکي هزارګان په ډزو ووژل. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې پاکستان د سولې خبرو ته هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي. او د امریکا درې ساينس پوهانو د فزیکس په څانګه کې د 2018 کال نوبل انعام وګټل. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په کوټه ښار کې نصرګند وسلوالو پر یو بس ډزې کړې دي چې په ترڅ کې څه باندې 12 شیا هزارګان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د شلکوټ پولیس سټېشن ایس ایچ او محمد ریاض مشال رادیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې د کوټې په اختر آباد سیمه کې له یو ګاډ څخه وسلوال راکښته شوه او پر یو ښاري بس یې ډزې پیل کړې. نوموړي زیاتوي په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 9 ژوبل دي. او ټول ژوبل کسان د ښار سیمچ روغتون ته رسول شوي چې تر درملنې لاندې دي. د دوی په وینا په پیښه کې وژل شوي ټول کسان د شیا فرقې له هزاره قبیلې سره تعلق لري. دا بس د کیریانی روډ څخه د ازرګنجي پر لور روان و. بلخوا د کوټي د سی سی پی او په وینا په ګاډۍ کې شاوخوا 13 کسان سپاره وو. تر پیښې وروسته امنیتي سرتیرو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي په دې شرط به له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې پیل کړي چې هغوی وسله وغورځوي او د حکومت واک ومني. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی په غونډه کې سینیر وزیر بشیر بلور وویل چې تر دې وړاندې هم هغوی د سوات له طالبانو سره د خبرو اترو هڅه کړې وه خو وسلوال له سو پریکړو څخه په شا شو.
دا محمود خان د دوه ټول ټاپ پوسټ خلک شو بغیر د فضلان دا ټول موږ ته چې څه غواړي نظامي در غواړي ورکو شریعت غواړي ورکو اګریمنت اوف ساينس موږ سره خبرې درې وکړلې وینه منل یا صوفي محمد صاحب سره موږ خبرې وکړلې تاسو بیا لیدل چې هغه ګراسي ډرون کې سو الله پاکستان نه دا پاکستان حکومت منم نه د دې ایمن نه سپریم کورټ منم.
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو په غونډه کې دا پریکړه شوې چې د هیواد دننه به د خپل خلکو سره د سولې لپاره خبرې اترې کوي. د پاکستان په زیاتره شهرونو کې د لوډ شیډنګ په ضد مظاهرې روانې دي. د پاکستان د زموږ د خبريال وینا تر مخې د تیرو درې ورځو راهیسې د مظاهرو پر مهال ځای پر ځای مظاهرچانو د بجلی ورکوونکو ادارو دفترونه سوځولي دي. دا ډول د پولیسو لخوا پر مظاهرچانو تشدد شوی او یو شمیر نیول شوي هم دي. په ګوجرانوالا کې مظاهرچانو د سرکاري امبولانسونو په ګډون یو شمیر ګاډو ته اور راچولې دي. بلخوا تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توانای په اړه یوې غونډې ته د وینا کول پر مهال ویلي و چې په هیواد کې به د بجلی د لوډ شیډنګ مسله په راتلونکو دوه ورځو کې حل کړل شي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هند په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته رسیدلی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې ترنګلې شوي دي. خو د ولسمشر کرزی ویاند حامد علمی مشال رادیو ته ویلي چې دا سفر ډیره موده مخکې پلان شوی وو او د اوسنۍ ترنګلتیاو سره هیڅ اړه نه لري. افغان ولسمشر به د خپل سفر پر مهال د هند وزیر اعظم منموهن سنگ، د بهرنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا او د هند د نورو مهمو چارواکو سره خبرې اترې کوي. هله سرګندېږي چې ولسمشر به په نوې ډیلی کې په ابزرور ریسرچ سنټر کې د افغانستان پر امنیت او د دغه هیواد پر نور مسلو هم خبرې اترې وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې دوی پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ باله خو د دوی په خبره پاکستان د سولې خبرو ته هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلی او له افغانستان سره دوه ګونې لوبه کوي. نوموړي دا سرګندونې تیر شپه په کابل کې په خپل ټلویزیوني وینا کې وکړي.
ټول ورانیو بدبختیو او مصائب سره سره چې زموږ د هیواد او پاکستان ملي ټینګ کړی ده د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه او له تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده دوام لري. د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې چې زموږ لپاره د تعصب وړ خبره ده.
د ولسمشر کرزی دا څرګندونې تر هغه وروسته مخکې ته راغلي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د روان میاشتې پر 6 نیټه په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. افغان چارواکي وایي چې ربانی د وسلوالو طالبانو لخوا د پاکستان په وینا وژل سوی او د نوموړي د وژنې پلان هم په کوټه کې تیار سوی وو، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې تیر ماښام د ماین چاودنه سوې ده چې پکې د سیمه ییزو پولیسو په ګډون 15 ماشومان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شاولیکوټ ولسوالۍ امنیه قومندان باچا خان وایي چې چاودنه د ولسوالۍ په مالو کلي سیمه کې د یوې ویالې پر غاړه سوې ده. دی وایي په پیښه کې یو سیمه ییز پولیس او دوه ماشومان وژل سوي او د دوو پولیسو په ګډون 12 ماشومان ټپیان سوي دي. تر اوسه پورې د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بخښن نړیوال ادارې ویلي چې د شام په سفارتونو کې چارواکي په منظمه توګه حکومت مخالفه بهر میشتي شامیان ځوروي. په لندن کې میش دغه نړیوال ادارې ویلي چې دوی په اتو هیوادونو بریتانیا، کاناډا، چیلی، فرانس، جرمني، سپین، سویډن او امریکا کې دا ډول څه باندې 10 فعالین په ګوته کړي دي. د امریکا درو ساينس پوهانو ساول پرل موټر، برین شمیت او ایډم ریس د فزیکس په څانګه کې د 2018 کال نوبل انعام وګټي. دوی دا موندلې و چې د کائنات لویدل او پراخیدل مخ په زیاتېدو دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا احمد شاه زمي واوریدل. په روانه خبرونه کې دغه رپورټونه لرو. بلوچستان په پلازمینه کوټه کې د 14 شیعه هزارګانو د وژلو وروسته پاریدلو کسانو مظاهره کړې او ځینې اطلاعات تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد بهرنۍ تګلاره فوج نه بلکې پارلمان جوړوي، خو یو څېړونکی له دې خبرې سره اتفاق نه کوي.
فوج مرضی نه بغیر یو خارجه پالیسی اوس کم دا حکومت د دین نه جوړ کړو زه پورې.
د افغان ولسمشر پر پاکستان د سولې په بهیر کې د مرستې نه کولو د تورونو وروسته هند ته رسیدلې دی. آیا د پاکستان او هند په افغانستان کې د یو بل پر نفوذ اعتراض یو منطق هم لري او کنه؟ یو پاکستانی کارپوای
دا ډېر غلطه خبره ده چې یو ته نږدې کېدل د بن نه لري کېدل دی او د بن نه داسې بالکل ممکنه ده.
د دې ترڅنګ د امریکا او پاکستان خرابې اړیکې او د چین ممکنه رول او په پا پاکستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه رپورټونه لرو او په 19 پروګرام تا تر باندې روانه غړي پای ته رسو. لمشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې وسلوالو 14 شیعه هزارګان وژلي او 8 ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا وسلوالو د هزارګانو ګاډي هغه وخت په نشه کړه کله چې هغه سبزی منډي ته روان وو. د پیښو پر ضد هزارګانو د کوټه په ښار کې مظاهره کړي. تر دې وړاندې هم وسلوالو د مستونګ په ښار کې د شیعهګانو پر ګاډي برید کړی چې پکې 10 کسان وژل شوي وو. نور حال کوټه خدای نور ناصر راکوي.
د کوټي د غربي بای پاس د سردار کاریز په سیمه کې نامعلومه کسانو په یو لوکل بس ډز کړي چې پترس کې دیار لستنه وجل سوي او اته نور جوبل دي. د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا خبريالانو ته په لیجل سبيو موبایل پیغامونو کې ویل سوي وسلوالو کسانو لوکل بس درولې ټول د هزاره قبيله وګړي کښته کړي او بیا یې پرې ډز کړي دي. خو د پولیسو د شالکوټ تانه مشر ریاض بیا مشال ته ویل ډز په روان بس سوي دي.
بس جو تین یې لوکل مزدا ہے.
دا مزدا ډوله لوکل بس دی. په دې کې عام خلک ځي د هزارګنجي خواته. زموږ د اطلاع مطابق په روان بس باندې ډزې سوي دي او په دې کې 14 تنه وژل سوي او 8 نور ژوبل دي. مړي او ژوبل کسان یې بولان میډیکل روغتون او سی ایم ایچ ته منتقل کړي. تر پیښو وروسته د هزاره قبیلې وګړو د کوټي په بیل بیل سیمو کې په احتجاج لاس پورې کړی. ځینې لوی لارې د موټرو پر مخ تړلې او د پولیسو په وینا همدې بس ته چې پکې پیښه شوې پاریدلو خلکو اور ورته کړی. د کوټې د پولیسو د مشر یا آی جی د دفتر مخې ته ګڼ شمېر ځوانانو او د شدینه کالج زده کوونکو لاریون وکړ او د وزیر اعظم ګیلانی او صدر زرداری پر ضد یې شعارونه ورکړل. په همدې لاریون کې یواز د کوون کې چې نرګس علي نومیده مشال ته د خپل احتجاج په حق له څه داسي وویل.
I want to say that we are a very peaceful people. We have not done anything to any people. But
زه غواړم چې وایم چې موږ ډېر پر امن خلک یو. موږ له هیڅ چا سره هیڅ هم کړی نه دي. لکن له 2003 یا 2004 څخه تر هغه موږ وژني. زه باید وایم چې دا زموږ اوله، دومه یا دریمه ورځ نه ده چې هدف کیږو. تاسو ته معلومه ده چې موږ هر ورځ د خپل ځوانانو مړی خاورو ته سپارو. اوس زموږ په هایدرو کې ځای نسته. موږ له حکومت څخه خواست کوو چې موږ ته د هایدرې لپاره نور ځای راکړي چې موږ خپل مړی پکې پټ کړو. د یادولو وړ ده چې په تیرو 14 ورځو کې د هزاره قبیلې او اهل تشیع شاوخوا 46 تنه په بیل بیل هدفي وژنو کې وژل شوي. د تیرو ټولو پیښو پلان لشکرې جنگوي قبول کړي، خو د نننۍ پیښې مسؤلیت د ریپورت تر بشپړېدو چا لا هم قبول نه کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د پاکستان خارجه پالیسی پوج نه بلکې د هیواد پارلمان جوړوي. د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل چې د توانایي د بحران د حل لپاره دوی له امریکا د مرستې غوښتنه کړې ده. د یوسف رضا ګیلانی د څرګندونو نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په ریپورت کې.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې امریکې ته مو په ډاګه کړی دا چې یو طرفه کاروایی به نوره برداشت نه کړي. تیر ماښام قومي اسمبلی اجلاس ته وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې زه ایوان ته یقین دهانی ورکوم چې بجلی دا مسله به ډیر زر حل کړی شي او دې لړ کې مونږ امریکې سره هم خبرې کړې وې چې تاسو د نیوکلیر ټیکنالوژۍ معاهده هند سره کړې ده، ولې د دې زیات ضرورت پاکستان ته دی؟ وزیر اعظم وویل چې امریکې ته به چرې هم په پاکستان کې د یو طرفه کاروایی کولو اجازه ورنه کړو.
پارلیمان په اعتماد کې اخلم چې کله امریکایي وزیر خارجه هیلری کلنټن پاکستان ته په دوره راغلی وه نو ما ورته په ډاګه کړه چې راتلونکي کې به ابټ آباد طرز آپریشن مونږ کله هم برداشت نه کړو. پاتې شوه د توانایي د بحران خبره. نو کال 2009 کې ما امریکایي حکومت سره خبره کړې وه چې پاکستان کې د بجلی ډیر کمبود دی او که تاسو مونږ سره ملګرتیا ساتل غواړئ نو پاکستان ولس ته دا غټه مسله د بجلی ده، دې لړ کې تاسو زمونږ مرستې وکړئ.
وزیر اعظم زیاته کړه چې دا خبرې کېږي چې زمونږ خارجه پالیسی فوج جوړوي، خو چې کله پارلمان د خارجه پالیسیو جاج واخلي نو د دې نه به دا خبره په ډاګه شي چې دا پالیسی پارلمان جوړوي، د اولس منتخب کړی شوی غړي جوړوي، نه چې زمونږ فوج. د وزیر اعظم د دې بیان په ترڅ کې د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي چې د اولی ورځې نه د دې ملک خارجه پالیسی زمونږ فوج جوړوي او په کار دا چې وزیر اعظم د ملک اولس د حقیقت نه خبر کړي.
وزیر اعظم قریب څنګه خبر دا کوم خبره کړې ده؟ یا غصه اختیاري د ای پی سی او شوا کزه و ما بو ته دې پته پکېګه ما دا وزرداری کې نه وزر سره خبرې کوي مو سره فوجان کې نه یو طرف نه فوج نه بل طرف د وزرداری نه فوج مرزي نه بغیر یو خارجه پالیسی اوس کوم دا حکومت دې نه یو کړو سره پورې سمره پالیسی نه جوړ شي دي نن سبا خارجه پالیسی هم دا کړه د افغانستان سره مو څنګه جګړه روانه دي نو دا خارجه پالیسی خو بالکل فوج جوړ کړی دا خبره کوي شک نشته.
افتخار ګلانی زیاته کړه چې هر کله د دې ملک خارجه پالیسی منتخب حکومت جوړول شروع کړه نو گاونډي ملکونو سره به زمونږ تعلقاتو کې تر ډیره حد بهتري راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په خپل هیواد کې د سولې و بهیر ته د بیا کتنې لپاره د لوی جرګې د رابللو اعلان کړی دی. په یو ټلویزیوني وینا کې نوموړي پر پاکستان تور ولګوي چې په افغانستان کې د سولې پر وستو کې ورسره همکاري نه کوي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان او امریکا له پاکستان سره اړیکې مخ په خرابېدو دي او دواړه هیوادونه په پاکستان له حقاني شبکې سره د لاس درلودلو تور لګوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. له جلال آباده د نقیب الله متلوال رپورټ ته غوښتي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د سه‌شنبه په شپه په خپل تلویزیوني وینا کې چې د افغانستان د ملي تلویزیون ترڅنګ په یو محل څو خصوصي تلویزیوني چینلونه هم خبرېده، وویل چې موږ پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ باله، خو په وینا چې پاکستان د سولې خبرو ته هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلی.
شک نشته چې پاکستان او نور ملت زموږ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی او دا مهمه ده چې پاکستان حکومت هم د دغو هڅو حمایت وکړي.
ولسمشر حامد کرزی زیاته کړ چې موږ بار بار ویلی چې کده ترهګری پر ضد ټینګه مبارزه ونه شي نو د ترهګری لمن به پاکستان هم ونی سي.
ما څو ځله دا یادونه کړې ده چې د تروریزم آفت نه یوازې د افغانستان لپاره مصیبت دی بلکې ډېر ژر به د پاکستان لمن هم ونی سي. له بده مرغه چې همداسې وسو، خو له دې ټولو ورانیو بدبختیو او مصائبو سره سره چې زموږ د هېواد او پاکستان لمن یې ټینګ کړې ده، د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه او له تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده دوام لري. د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې، چې زموږ لپاره د تعصب وړ خبره.
ولسمشر حامد کرزی په خپل دغه 15 دقیقې وینا کې چې لومړی برخه پښتو او ویل چې موږ په 13 کالونو کې په ډیرو برخو کې بریاوي لرلې، خو د سولې پر وستو کې تر اوسه نه یو بریالي شوی، او دا ځکه چې د طالبانو او د هغوی د همیانو جواب ترور او وژنه ده.
موږ په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره په شنیت کوششونه پیل کړل، څو د خبرو او تفاهم له لارې خپل هېواد ته سوله راوړ. اما له بلې خوا زموږ د هېواد د سولې او امنیت دښمنان د خارجي هېوادونو سره تړلي تروریستي او ویره اچونکي شبکې ترور خشونت او وژنې کوي، له تخریب او ورانیو لاس نه اخلي. زموږ هېوادوال، دیني رهبران، سیاسي، قومي او روحاني مشران وژني.
دغه راز ولسمشر حامد کرزی روان کال د افغانستان لپاره اساسي او برخلیک ټاکونکی وباله، او په صورتونکو میاشتو کې د ترکیه او بن کانفرنسونو د جوړیدو ترڅنګ د امنیتي چارو د مسولیت د لیک پروسه چې تر 2014 کال پورې به بشپړ شي یادونه وکړه، او دا راز د امریکا سره د ستراتیژیک تړون امضا کولو یادونه هم وکړه چې وینای ک امریکا د افغانستان شرایط ومني، د انانوی لوی جرګې لمنلو وروسته به امضا شي.
سرکال د امریکا د متحده ایالاتو سره د اوشت بهاله ستراتیژیک همکاري ته تړون په منظور د دې هېواد سره مذاکرات پیل کړي دي. که چیرې د افغانستان شرایط اوغوښتنې چې مهمې پکې د افغانستان د عام و تام حاکمیت تحقق او د متوازي ساختارونو او ادارو له منځه وړل دي، پوره سي او زموږ د هېواد عنني لویې جرګې حمایت وکړي او ومني، موږ به دا سره
د وینا په پای کې ولسمشر حامد کرزي د سولې د بهیر پر مخ بیول هم د لویې جرګې سره د سلا مشورې کار وباله. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې څرګندونو وروسته نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ په دوه ورځني سفر هندوستان ته ورسېدی. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې شوي. نو آیا په پاکستان باندې به دا سفر څه اغیز ولري او کنه؟ نجیب عامر په دې اړه یو رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په داسې وخت کې له نوې ډیلی څخه لیدنه کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې اغیزمنې شوې، او د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبره زور راوړي چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې پاکستان باید له زړه نه همکاري وکړي او په ځانګړي ډول د حقانی اورپکی ډلې خلاف د عملیات پیل کړي، ځکه چې دا ډله په افغانستان کې میش د نړیوالو ځواکونو خلاف په بریدونو کې لاس لري. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی یو ویان حامد علمی وای هندوستان ته د افغان ولسمشر سفر لمخ کې نه ترتیب شوه، خو دوی به په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره د هندوستان نه هم مرسته غواړي.
موږ غواړو چې هندوستان د تروریزم په ضد کوم مبارزه چې موږ ورکو په دې کې موږ سره مرسته وکړي، ترڅو په منطقه کې په افغانستان کې په دې زموږ په هیوادونو کې سوله راشي.
هندوستان په افغانستان کې په اقتصادي چارو کې په مرستو بوخت دی، او د 2001 کال نه نیولې تر اوسه د افغانستان سره د رویټرز خبری اژانس په وینا د 2 بلیون ډالرو د مرستو د ورکولو ژمنه کړې ده. هند د افغانستان نه په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال دا باور ترلاسه کول غواړي چې په افغانستان کې دا ډول حالات جوړ نشي لکه په 1990 لسیزه کې چې په افغانستان کې جوړ شول او هیواد د خنه جنگي ښکار شو. رویټرز اژانس لیکي چې هند ته په اوسنی سفر کې په افغان ولسمشر د هندي چارواکو سره یو داسې موافقه هم لاسلیک کوي چې تر مخه به هندوستان افغان پولیسو ته روزنه ورکوي. هند او پاکستان دوه سیال هیوادونه دي، او چې کله هم یو لوری په افغانستان کې نفوذ زیاتوي نو دا خبره بیا بل ته د تشویش وړوي. نو هندوستان ته د افغان ولسمشر اوسنی دوره به په پاکستان ساغیز وکړي. پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومند وای هند او پاکستان باید په افغانستان کې خپل سیالي پر مخ وینسي، بلکې دواړه د په یو ډول د افغانستان سره د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي.
ډیره خبره ده چې هندستان هم په افغانستان کې د امن په پروسه کې شامل شي او هندستان یو رول ولري. دا ډیره غلطه خبره ده چې یو ته نږدې کېدل د بل نه لرې کېدل دي او د بل نه داسې بالکل ممکنه ده کېدی شي چې افغانستان ہند سر ہم قریب ترین روابطی و پاکستان سر ہم پدے کی مات اس تضاد نخکاری.
خو افغان کارپو غفور لیوال بیا په دې نظر دی چې ولسمشر کرزی په حساس وخت کې له هندوستان څخه لیدنه کوي او افغانستان اوس هڅه کوي چې د نوو حالاتو په تناظر کې د سیمې د هیوادونو سره نوې اړیکې ونیسي.
افغانستان فکر کوي په دې وختو کې چې هر څومره رعایت د ګاونډیو وشي بیا هم د هغوی د لاسوهنې چارې نه بندېږي په افغانستان کې. نو کله چې په هر صورت دغه لاسوهنې وجود ولري نو افغانستان ولې ونه شي کړای چې د نورو هیوادونو له ښو اړیکو څخه ګټه پورته کړي.
د هندوستان ټایمز خبریاله آر تی سنگ وایي نوی ډیلی ته د حامد کرزي اوسنی سفر د ډیر اهمیت وړ دی، ځکه چې د افغانستان او هند اړیکې د هر وخت په پرتله ښې شوي. هند د افغانستان سره په هر ډګر کې مرسته کوي او پاکستان خپلې ټولې هڅې کړي چې کابل او نوې ډیلی د یو بل نه لرې وساتي، خو بریالی شوی نه دی. نو آیا هند په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل رول لوبولی شي؟ آر تی سنگ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کرزی د ربانی د وژل کېدو نه وروسته هند ته په سفر دی او هغه د طالبانو سره د خبرو او مذاکراتو نه تقریبا په شا شوی دی. نو زما په خیال د هندي چارواکو سره به هغه مهمې ستراتیژیکې خبرې وکړي او اخکاره خبره ده چې د دې هر څه په تناظر کې به د هند او پاکستان اړیکې هم اغیزمنې شي. کله چې کرزی د طالبانو سره د سولې خبره کوله هند په دې نارامه و. اوس چې کرزی له دې دریځه په شا شوی هند په دې خوشاله دی. هندوستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې نیخ په نیغه برخه نشي اخیستی، خو هغه څه چې هند یې د باثبات افغانستان لپاره کولی شي هغه دا دی چې استخباراتي معلومات د افغانستان سره شریک کړي او افغانستان له اقتصادي پلوه حمایه کړي.
آرتی سنگ وایي نوي حالات ښکاره کوي چې افغانستان کې دا مهال د پاکستان په پرتله د هندوستان نفوذ زیات دی، خو بل پلو پاکستاني چارواکي هم تل هڅه کوي چې افغانستان کې حالات د ځان لپاره سازگار کړي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د هند سفر او دغه پر پاکستان باندې اغیز، خو د پاکستان او د امریکا پیچلی اړیکی او پاغه کې د چین رول. رایټرز خبري ایجنټ وایي چې د پاکستان او د امریکا اړیکی پیچلی سوي، چین به شای له پاکستان سره په اقتصادي ډګر کې مرسته وکړي، خو البته په دفاعي برخه کې په همکاري کولو کې کېدای شي له تادی ځخه کار وانخلي. د مقالې نور مهم ټکي ګلای از درتاوروي.
رایټرز خبري ایجنټ لیکي پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکی له بحران سره مخامخ دي. نو پاکستان له خپل زوړ ملګری چین ته د متبادل هیواد په توګه نور ورنږدې کیږي، خو پاکستان به مایوس شي که چیرې چین هم د امریکا په شان ملګری ثابت شي. خبري ایجنس لیکي چین خپل پولو سره نږدې د امریکا موجودګي نه غواړي او د غربي هیوادونو سره په مستحکم اړیکو باور لري، خو د امریکا لخوا د پاکستان مرستونه لاس په سر کېدو سره چین دا لوی خطر محسوسوي. چین د هند سره هم اړیکې نه خرابول غواړي. نو په دې حالاتو کې د توازن لپاره چین به پاکستان سره اقتصادي همکاري ته دوام ورکړي، خو په دفاعي همکاري کې به د تادی نه کار نه اخلي. رایټرز خبري ایجنسی د پاکستان او د چین پر حالاتو کارپو انډریو سمال د خولي په مقاله کې لیکي چې چین د پاکستان او د امریکا پر اړیکو نظر دی، ځکه ډېر په احتیاط سره هر څه کوي. چین له ډېر احتیاط نه کار اخلي چې د اړیکو پر نتیجو ځان په صحیح توګه پوه کړي او نه غواړي چې خلا پوره کړي او یا د اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. رایټرز خبري ایجنس د پاکستان او د امریکا ترمنځ د پیچلو اړیکو په شا اسباب او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا د غبرګونونو په اړه تفصیل لیکلی دی. په دې حالاتو کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چین خپل ریښتینی ملګری بللی و او ولسمشر آصف علي زرداری تیره اونۍ د چین ستاینه کړې وه چې د حالاتو د سمولو لپاره ډېره مرسته کړې وه. خبري ایجنس د چین لخوا غبرګون په اړه هم په مقاله کې لیکلی دی. د مئی په میاشت کې د امریکا لخوا یو اړخیزه کاروای کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شو. نو د چین وزیر اعظم وین جیباو د پاکستان وزیر اعظم ته ډاډګرنه ورکړې وه او ویلي وو چې پاکستان د ترهګری پر ضد جګړه کې ډیره قرباني ورکړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان 13 ونی ویلي وو چې پاکستان د ترهګری پر ضد جنگ کې ډیر مهم هیواد دی او چین هله لري چې په دې جنگ کې شامل نور هیوادونه به د یو بل ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا احترام وکړي. رائټرز خبري ایجنسی د چین یو سړونکو جو گینچینګ د خلیفې په مقاله کې لیکي چې د هر وخت ملګری دا مطلب نه دی چې د پاکستان هر یو خبره به اومني. که چین وي که امریکا وي یا نور هیوادونه دا توان نه لري بلکې پاکستان به په خپل ځان انحصار کوي. خبري ایجنسی په مقاله کې د رند ادارې سیاسي شنونکو سکاټ هیرالد د خلیفې لیکي چې د چین د پاکستان سره سمره اړیکې پکار دي هغه موجود دي. چین په اقتصادي او سفارتي توګه سغواړي هغه ترلاسه کړي دي. سړونکو وايي چین د پاکستان او د امریکا ترمنځ اختلافاتونه ډیره لږه ګټه پورته کړې ده. رټس خبري جانس د شنونکو د خولي په مقاله کې زیاتوي چې چین پر اړیکو د دایمي ملګری په لقب له ډیر احتیاط نه کار اخلي ځکه چې دوی هند خفه کول نه غواړي او ورسره اقتصادي همکاري خفه کول غواړي. د چین د سرکاري شمیرو تر مخه د چین او د هند ترمنځ د 15.2 ارب ډالرو کلنې تجارت شوې دي بلخو پاکستان سره کلنې 8.5 ارب ډالرو تجارت شوې دي. رائټرز خبري جانس لیکي چین پاکستان سره په اقتصادي او په امنیتي برخه کې ډېری مرستې کړې دي. په پنجاب صوبه کې د جوهري توانای ریکټرې لګولې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندرګاه په جوړولو کې لاس لري. خبري جانس په مقاله کې د پیو اداري یو سروي حواله ورکړی دا او لیکي چې په پاکستان کې 15% خلک د چین په حق کې او 3% مخالف دي.
د پاکستان او امریکا خرابې اړیکې او د چین ممکنه رول د رټس خبري ایجنسی ریفیوټو چې ګل ایاز ورته وړاندې کولای.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا او پاکستان د خرابو اړیکو د چړول لپاره د رابلل سوی آل پارټیز کانفرنس ته د پاکستان د ازب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نون په ظاهر په حکومت نیوکه زیات کړی دی. په جواب کې واکمن ګوند هم سخت لهجه خپل کړی دا. د پاکستان په سیاست کې راغلي د غتوندی سراج ظهیر په خپل رپورت کې داسې چړلې ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلی دی چې د سو واری مخ کې هم ویلی دی چې د پاکستان پیپلز پارټی حکومت په ولسی مسلو حل کولو کې ناکام شوه دی او صدر آصف علی زرداری د دې ملک لپاره خطر ګرځېدلې ده.
بات کرتے ہیں پاکستان کی سوورنٹی پاکستان کی سیلف ریسپیکٹ تو کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں
تو کم اخلو دے دا پاکستان دا خود مختاری او خپلواقی خبری کوي او دا پاکستان دا احترام خبری کوي چې دے پخپلا کچکول گرزوی او دا یو ڈالر خیرات غواړي نو څنګه به خپلواکی دی ملک راشي. نو زه دا وایم چې صدر آصف علی زرداری د دې ملک او جمهوریت لپاره اوس یو غټ خطر جوړ شوی دی.
د نواز شریف تدې خبرو پترس کې وفاقي وزیر اطلاعات فردوس اشکوان وویل چې نواز شریف په خپل دور حکومت کې ولس ته سور کړی دی چې په موجوده حکومت ټکونه کوي.
میاں صاحب اپنے مجلس عاملہ کے اجلاس میں دودھ کنارے بہانے کا پاکستان کے اندر جو اپنے دور حکومت میں کرخات کیا.
میاں صاحب د خپل مجلس عاملہ په غونډه کې خپل دور حکومت کې چې د پیو د ولو بیولو کوم ذکر وکړو تاسو لک شاته وخت لاړ شئ. په کال 1999 کې د هغه وخت چیف اف آرمی سٹاف چې کوم خطاب کړی وو او په خطاب کې د نواز شریف پر ضد چې کوم چارج شیټ یا الزامات وو هغه د هم چرته میډیا ولسته وخیې. پای وخت کې د دې ملک د معیشت څه صورتحال وو څومره حالات خراب وو او هم په دغه وجه غیر جمهوری قوت راغې او حکومت یې ترلاسه کړو.
کله چې مشال ریډیو د دوی دواړو دا خبرې سیاسي او د بهرنیو چارو تزیه نکار ډاکټر رسول بخش رئیس مخې ته کې خو دی نو نوموړي پرې خپل دریس صدا سیخ کار کړو.
ملک کے جو مسائل ہیں اس وقت جس کی وجہ سے کہ عوام سارے پاکستان میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں.
د ملک چې دا وخت کومې مسلې دي چې له کبله یې ولس سړکونو ته راوتلې دي. مرکزی حکومت ولسی مسلې حل کولو کې ناکامه شوی دی او نواز شریف دا غنیمت ګڼي او د دې مسلو نه فائده اوچتولو لپاره او هغه هم د دې ولس سره ملګری شوی دی او نواز شریف د دې په ذریعه د ولس زړونو کې ځای پیدا کول غواړي.
خبریال او تزیه نگار قریش خټک فکر لري چې ټول ټاکنې رانږدې دي او د نواز شریف په شمول ټول سیاسي ګوندونه به په یو بل داسې تورونه لګوي.
الیکشن رانږدې دي او سیاسی جماعتوں نے چیدی بیو بل بانی با پراتلون کے وقت کی دا سی نور تورونم لگئی. دا خبر دا نواز شریف سے پسر طرح دا پورے سیئیوم ناز پارلیمنٹ کم دا شند کی پا بند کمری اجلاس شویو پاگے کم یو قرارداد منظور شویو پاگے بندے ہم عمل درہ بند نرے شوی او دا موجودہ کم اعلامیہ چی جاری شوی دا زدہ سی نظر لرم چی دا بم پدې باندې بم ډېر کم عمل درآمد کیږي. او دغه وجه دا نه ده چې حکومت پیا عمل درآمد نه کول غواړي یا پی نشي کولی، خو تیار د حکومت سره نشته، ځکه چې په خارجه او په دفاعي امور باندې خورا فوز قبضه ده.
فردوز شکوان دا هم ویل چې نواز شریف له بداسي مخه د داسې قسمه بیانونو نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې ملک ته ګڼ شمېر مسلې ورپېښې دي، بلکې هغه له دې مسلو د حل لپاره د حکومت سره مرسته کول پکار ده. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، تاسو کولای سي چې دغه ټول ریپورټونه تاسو په لیکلې بڼه کې د مشال پر ویب سټ باندې هم وګوري، سره له تصویرونو او کتلای او اوریدلای هم سي. اوس د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او احمد شاه زمي د خبرونو سرټ کې راتاوروي.
په کوټه ښار کې نصرګند وسلوالو 14 شیعه مسلکی هزارګان په ډزو وژل. افغان ولسمشر حامد کرزی د هند په دوه ورځې سفر نوی ډیلی ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي د شام سفارتونه په منظم ډول حکومت مخالفه بهر میشت شامیان ځوروي. او د امریکا درو ساينس پوهانو د فزیکس په څانګه کې د 2018 کال نوبل انعام ګټلی دی.
اوریدونکو تاسو خبرونه له احمد شاه اعظمي او سرټکی واوریدل. د خبرونې نیمایي څواغه خبري برخه ولا چې هغه پای ته ورسېدله، خو اوس تاسو ته 19 پروګرام تا تر وړاندې کوو. تا تر تاسو ته نجيب عامر تیار کړی د نن په تکراری توګه، یعنی ریکارډ سوی بڼه تاسو بیا واوري.
تا تر د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. د تاتری مینوالو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ مو د ننګرهار یو خوږ ژبې هنرمند رضوان منور را بللې دی. رضوان منور د ننګرهار سیمې د موسیقۍ د پیژندل شوي سندرغاړي خدای بخلي منور استاد زوی دی. د استاد منور کورنۍ تر کلونو کلونو پورې د موسیقۍ خدمتونه کړي او په خالصه ننګرهاري لهجه کې سندرې ویلې دي. د رضوان منور تر څنګ د استاد منور نور زامن هم سندرې وایي او خلک یې پیژني، چې ورکې د شازوان منور او د ساروان منور نمونه د یادولو وړ دی. رضوان منور، تاسو ته په تاتره پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه رضوان منور چې زموږ بلنه مو منله. په دې پروګرام کې به ستاسو د ژوند او فن په اړه خبرې کوو، ستاسو د کورنۍ په اړه به تپوسونه کوو. د استاد منور یادونه هغه د خدای وبخښي، هغه به راسپړو. ستاسو مینوال به د ټلیفون په کرخه راځي. د خپلې کورنۍ په اړه که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ. استاد منور خو ټول پیژني، الله دې هغه وبخښي. ستاسو په کور کې تاسو یې شازوان دی، ساروان دی، سورونه یې، او څومره د هنر سره تعلق لري او چا د غلار نه د خپل کړي؟
ډیره مننه ستاسو د پښتنې په ځواب کې. باید زه سی وایم چې زه د خدای بخلي او وخت منور د مشر د دې په نامه یادې کې مسلمان یو مشر و. هغه عمر ژوند دی د لاسه ورکړ، او د هغه نه مشر چې دی ژوند نمیږي. او زه د منور خدای بخلي دریم زوی ما، خو د مشرنامه د مشرتابه په نامه ځکه خرج یادې چې ما په لومړي قدم کې د خدای بخلي ارواخات هغه لاره تعقیب کړه، هغه هنري لاره مې تعقیب کړه، د موسیقت لاره مې تعقیب کړه. شازوان منور زما نه کشر دی، د هغه نه کشر ساروان منور دی. دوی هم سندرې وایي. زما مشر زوی پیغام منور نومېږي چې دغه هم د سندرو ډګر ته راځنګلی دي، او د هغه نه کشر چې دی پیغام منور یوه نیمه سندره هم وایي. او کوشش کوم چې هغه د سبنو دنیا ته وربخم چې تبدغه کوونکی شي خلکو.
بالکل، تاسو هماغه حالې ځلې چې استاد کولې سیم جاری ساتلی. دا شی وای اوریدونکو لرو د سعودي عربستان نه عبدالله. السلام علیکم عبدالله، ستړی مش.
وعلیکم السلام نجیب عامر صاحب، تاسو ته او رضوان ته او ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه.
ډیره مننه. کور دی ودان، څه پوښتنه لري
رضوان صاحب؟ نه هو دا پوښتنه ده
دوی اوسم میدانی پروګرامونه ته ځي نه دي حالات څنګه دي میدانی پروګرامونه کولای شي کنه او کدی ملنګ جان کوم شعر د کوم سندره کې ویلی یا راته زمزمه کې سندره نه شو دي زمزمه کې مخامخ راته
په دوار سترګو عبد الله ډیر مننه کور دی ودان رضوان دا ځواب ورکړي چې آیا اوسم ودونو خاده یو ته وغه محفلونو ته چې په کلو کې جوړیږي په دیرو کې جوړیږي رضوان ورځي هلته په شودیارو کې چې په خوا ولاړو هنرمندان په کټونو کې به ورته خلک ناست
قدرمن عبد الله جان چې په شودیار دستان کې شي خپل نیکی دی سلامونه ډلای کوم او د سلام نه وروسته هغه ډیر او اجرې چې هغه نو په سندرو باندې خسته کړی دی هغه شودیار په دیرو کې کټونه اچول کېدل هغه نمونه مثال را پاتې دي اوس په سلو کې 1% دغه پروګرامونه جوړیږي یا 2% متباقی سر خورل دی او راتلونکي دی الله دې ټول خکې
یو بل اوریدونکو د سعودي عربستان نه دا شبر سره دی دوی ته نوبت ورکو السلام علیکم
وعلیکم السلام نجیب امیر جان تاسو ته کوم سلامونه احترامات ملمد سلامونه احترام مظلوم به پختره مستانه د دمر ملمنه ده
مننه مهربان شه
پختره مستانه د ضروره چې نغمی او سندره د ګران چر د تلوي ولا ډیر می ده ډیر چر د تلوي لوم به چې کوم نو تر ته ده وایا
خا زم دل ته مخو زما مصرفیتونه او د رادیو دفتر ته نو امرا غلې د بهر ما او اوس د مونږ د ملمنه
ملمنه مې ده پختره چې رجوک مصری د راتلو وسو کی کوچره او د موسیقي وزرپتی نو علي سره دراتوږي د قدرمن افغانستان طالبان خپل سلامونه او نیکی هلي وړاندې کوم دي په دې حالت کې ځناست ما سره د موسیقي حالت نشته دا چې کوم راغ وړي دا ډیر مغلق او پیچیده
صحیح مننه رضوان منور زمونږ همکار باز محمد عابد تاسو نه یو سره کټ کړی ابم لګروست او ردون کو تاورو خورازي ملګرو دا شیبه د استاد منور په واس کې د سندر وورو د استاد منور په واسه کې تاسو سندره اوریده او د غوي زوی رضوان منور مونږ سره په تاتره پروګرام کې ملمه ده او تاسو به وسوي چې د دوی تعلق د ننګرهار د کمی سیمې سره ده.
ډیر مننه. زه باید تاسو په ختنې تر وګرځم. زمونږ کنڑونو ولایت د مزار درا د شراوړو کله او پیدائش مو د نیرهار کوس کنڑ د خیری ولسوالۍ د شګي په قریه کې شوه نه
صحیح. یو وردون کې د کورم ایجنسی نه لرو دوی ته باور شو چې دوی تاسو نه ست پوس کول غواړي. په خیر اغله.
السلام علیکم جی امیر صاحب.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم امیر صاحب.
وعلیکم السلام ګران استړې مشینوم دسه
خوړې ما شتونه قربان شم ته د خپلې خلې نه ته د خپلې بیان قربان شم ته قربان شم
من نه کور دی ودان. نوم دې نوم دې څه دی ګرانه؟
نوم حاجی شوالی خان.
حاجی شوالی خان دغه د ملما تاسو سره مخامخ دی او تاسو هغه مورینو کوسه تاسو ته کې
بس ملما نه نور تاسو نه کوه ملما نه دا تاسو کوه چې منور صاحب خو دې وبخ هغه کور می تر اتلو ته کور می تر غلې کنه راغلې.
خو په خو خطرې خطرې نه اوس خو خلک وایي کورما کې خطرې خطرې دي.
بس کورما اوس د بولې منور صاحب کورما ختم ده دا کوه نور ختم ده.
خدای پاک دې په کورما کې امن راولي. رضوان تاسو چې کله پیښور کې ډیر کلونه تیر کړي نو کورمې ته کله تلې؟
قربانم شما ډیر مننه. زه ستاسو پوښتنې ته باید ځواب جواب وکړم. د کورمې جنسۍ نه چې حاجي شوالی خان ټلیفون کړی و او مینه کړی دا د خدای بخیر وخت د منور د آواز سره د هغه د آواز مینوال دی. نو زما والد صاحب د هغه آواز ټولې دنیا ته خپور او ټولې دنیا اورېده. دا مینه ټولو ته ورکړې ده او انشاءالله د دغه مینې نه خلک برخورداره دي. زه کورمې ته نه یم راغلی خو میرام شاه ته تللی یم.
صحیح.
میرام شاه کې ما پروګرامونه کړي دي نو هغه هم د کورمې ایجنسۍ سره بېخي نږدې دي.
صحیح.
او تللی یم دغه علاقې ته تللی یم خو
صحیح. اوس به هم تاسو د جلال آباد او پېښور تر منځ هغه تګ را تګ خو به اوس همې که نه؟
بالې 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 دغه تګ را تګ مشته دی. زما یو دفتر د پېښور ښار د قصهخانۍ شاته په کباړي بازار کې الاین هوټل کې په پنځم چت کې تجریشتم نمبر کمره زما یو کمره.
زه خله پورا ادرس اوریدونکو ته معلوم شو چې د چا تاسو سره کار وي الته به درځي. یو اوریدونکی لرو. د السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب امیر صاحب خی.
او زه خی مست.
ولی خان احمد زیم د انګریزی له خساری لوګر کم نه.
ولی خان احمد صاحب ته په خیر راشي او تاسو ته وک
زه دا تاسو ته درم چې د کوم نرمند سره نور هو نرمندان سره د غانی ویلې دی کنه؟
خا خا جوړه غانی ویلې
دی ما ته په خپل او په جوړه غانی ویلې په خپل आवाज کې یو شعر ته وایي.
خا درته به وایي. ډیره زیاته مننه ولی خان. استاد تاسو کدا اوریدونکو ته وایي چې د نورو هنرمندانو سره مو ګډي سندرې ویلې خاص کر د جنکو سره مو سندرې ویلې دي.
السلام علیکم. د قدرمن کا ولی خان احمد صاحب ته سلام نو وایم.
ویډیو
کې چې سره د فامیل خوشاله او خوشوند لري. زه د پرون ورځې پورې چې ما سندرې ویلې دي د جنکو سره ډېرې کمې یو یو کې سټ مې د معلم صاحب ظفر دکان ته کړې چې دیو دری زبانې جنې سره یو کسټ د مصرو.
صحیح.
او د هغې نه وروسته د خدای بخلي منور سره شروع استاد ایب سره نواب سره ګلو سره سید محمد سره میرویس شوقی سره د بریالي سمدی سره د زما کشور شازوان منور سره ساروان منور سره څومره سندرغاړي چې د پرونو د نن ورځې دي
نورحمان زدران وای چې د کوم شاعر شعرونه مو وی ډیر ویلی دي.
رحمان زدران ته زما سلامونه. ما د مختلفو شاعرانو شعرونه ویلی دي او اوس هم کوشش کوم چې هغه مخور شاعران چې زمونږ د لروبر پښتون د ژبې لپاره د قوم لپاره خدمت کړی دی او خپل شعر نظرونه کړی ورته لکه دلته د ارواحات ملنجان صاحب د تسل د ما منیر بابا ملنجان صاحب په مدرسه ویلې د نورو شاعرانو د شتمل صاحب شعر مې ویلې چې بریوا چولو خان څه مشهوره سندره ده. د اشرف الله فریاد سندرې مې ویلې. زه د شیخ ستار نجات ملک صاحب سندرې وایم. اوس فلم د پښتون ملک صاحب عبدالقدیر ډاکټر پښتون ملک په سندرو باندې تاسو ته یو سندره ما ډالۍ کړې ده.
رضوان درته وایي ساجد علي وزیر د بنو نه مونږ ته اس ام اس کړی اوریدونکي د ساجد علي وزیر او وایي چې اوله سندره د کومه یو او چرته د ویلې و ریډیو لا سټیج لا ټلویزیون لا.
زما لومړی سندره شالیلا راشا سرپیزوان پا شمد شروع کی دا قدم درو کی دا سانت سنبال کشن کے خال پاس پا عبرو کی دا قدم درو کی دا زدان ہم صرف ما
بالکل داغوی به خوښ شوی او د دې ځان استاسو د موسیقي سفر چې شروع شو هغه تر اوسه روان دی. په کوټه کې زمون خور د تنها تاسو نه پښتنه کوي چې د استاد منور ټول ځامن سندري وای تقریبا وای د کوم یو आवाज استاد منور ته ورته دی هغه په شان دی
زما دا خورکی ته سلامونه دي او خوشحالي ورته غواړم. زامن د منور خو چې هغه شناخته چیری دی هغه رضوان او شازوان منور دي او دریم ساروان منور سندرې وي خو اوازونه ورته زبردست فکر کوم دا به قضاوت به اورېدونکو ته پرېږدي. زم دغه ته په تلاش کوم یو خورکۍ به زما آواز اورېدلی او آواز به مې واوري نو قضاوت دې وکړي چې د چا آواز منور ته پاتې کېږي. خو موږ دواړه دې دعوه کولی شو چې موږ د هغه زامن یو په سلو کې لس فیصده زموږ آواز خدای
بخیر پلاس پاتې کی. صحیح خو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو یو سندره لرو چې دا وورو تاسو د رضوان منور پواز کې د مشال ریډیو نه سندره اورئ. د پروګرام روان دی تاتره ژوندې کلتوري بندر دی تاسو هم پکې نه خپني غراتلې شئ. رضوان ستاسو نوم سره مالی مملکل کې د دې خاص وجه ده د خپل زده کړو په اړه معلومات راک.
امر صاحب زه باید مخپلو مینوالو ته ووایم چې ما ته معلم وایي. په لومړي قدم کې ما د افغان سید جمال الدین په لیسه کې شامل شوی یم. همدغې لیسې نه مې د دولسم صنف د فراغت تصدیق ترلاسه کړی دی او د احمد کور په مندني ښوونځي کې. نو زه معلم وم او ځکه دغه ما ته خلک معلم وایي نو زما په راتلونکي کې داسې پلان دی چې زه باید د ماشتر رضوان منور په نوم باندې د خپل نوم خلکو باندې وروپېژنم.
دا راته وایي چې هغه معلمي خو مکړې ده تاسې په لیسه کې زده کوونکو ته درس ورکړی د موسیقۍ په لاره کې هم به تاسې معلم یا شاګردان به هم لرئ.
دا چې د موسیقۍ درس ورکول یو پراخه دنیا ده او ډېرې ستړي لري. زما مصروفیتونه ډېر دي نو زه شاګردان لرم خو دا په جرات سره نه شم ویلی. هغه د شاګردان دي چې ما ورته 15 دلاسه نه ده تړلی او زمونږ یو ډېر اصول دي. نو شاګردان مې شته دی او دغه فیرن هم د امان الله خان په نام باندې یو شاګرد دی خېوې د ولسوالۍ اوسېدونکي دی. هغه ته زه د موسیقۍ زده کړه کوم.
خو دا شېبه د پشین نه یو اورېدونکی را سره دی، دوی ته به هرکلی وایو. السلام علیکم، څوک خبرې کوئ وروره؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه ښه؟
وو زه ښه مورو. را څه تپوس وکې؟
زه تپوس نه والو ته ته سپیشل سلام نه دی نیو ته او ته چې دغه ته چې تر غلر کنا او تیر از اور ته څو کنا.
ښه ښه زه صحیح شو دی اوریدون کی پښتنه نه رضوان چې دوبه ته خو دا هنرمندان نن سبا ډیر زیات زی تاسو کله تلې کوم کنسرت ته کنه؟
زما د قدر من ته سلامونه او احترامات. زه دوبه ته نه راغله څو ځل د وختونه شوه دا دعوت شوه دی.
تاسو دوبۍ ته تر اوسه نه ایتلی؟ ښه. عادل افریدی ته نوبت ورکو. په خیر اغلی افریدی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معلم رضوان منور تر دین؟
بالکل همغه دی. ټیک دی پیژنده
چې مونږ وړو هغه خلکو بدایلو چې را منور استاد هغه چا په زهر ولې دا خبره نشته ده که غلطه؟
ښه. نو تاسو تپوس دی ووري د
جان ته بز داسي وایم چې نور خدای بخله په خپل مرګ مړ دی په کور کې ما او دا افواد دي او دا دروغ دي دا پروپاګاندا دي.
مننه راځي ملګرو د خبرونه په دې برخه کې د رضوان منور یو بل سندره ورو د بوورو دا غنه پس په تاسو پوښتنه جواب کو.
زیارت پورته کلا سنا وی دوارا تا کو جانا نام مسافر شوما زیارت پورته کلا سنا وی دوارا تا کو جانا نام مسافر شوما دوارا تا کو جانا نام مسافر شوما کی بابا نہ پورت ہوئی دوارا تک و جانا نو جانا بہارا اے دیگا نخی کڑی دینا ہوئی دوارا تک و جانا نو مسافر شوما یا دڈولا کی بابا زیارت ہوئی دوارا تک و جانا نو ور چار شمبدی اے جی نکی زیارت کوئی نا ہوئی دوارا تک و جانا نو مسافر شوما زیارت پورت کلا سنا
د معلم رضوان منور پواس کې د غسرو کې تاسو اوریده او مونږ هغه سره نه خپنیغه غږیږو. تاسو هم د ټلیفون د لارې راتلی شئ او دوی سره خبرې کولای شئ. چې درته وایي رضوان منور چې د سندرو څومره کیسټونه تر اوسه خبره شوی؟
جان دا چې مونږ په دوه رقمه کیسټ لرو چې یو د میدانونو کیسټ دي چې هغه مخ کې په لومړي قدم کې وته اشاره وشول چې هغه په شوګیارو کې کټونه وو د سینما بلې دلو کټونه وو سندرغاړو باندې په غاړه کې چولې ویل په حجرو کې په ناسته مهمه کو یا به دیرو کی کټونه پراته
نو دا هغه سندرو خو ماته حساب معلوم ځکه نه دی چې ماته دا پته نشته رې چې د زړونو نه اوښتې دي. او هغه چې مونږ په سټډیوګانو کې کړي دي نو تقریبا د سلو نه به زیات دي.
بل اوریدونکي طرف ته ورزو ګورو چې مونږ د کومې سیمې نه یادوي او څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نجیب امیر خی تګړای.
بالکل د الله احسان دی. څوک خبرې کوي؟
زه سید جان دی کور می جن سه متا څنګه مقبل کلینا.
مننه. پښتنه دی وکړه؟
او پښتنه دار چې څومره کیسه چې ډاګي کړی دي او سندرې ویل دي یو نیم شعر ویل.
دغه پښتنه خو ګرانه جواب کړلې. ډیره زیاته مننه چې ټلیفون دی وکړو. مونږ ته عرفان د محمود آباد نه اس ام اس کړی ردوان او دی وی چې اوس نن سبا تاسو مخکې اشاره ورته وکړه غد نیوي موسیقي ته وی تبلا رباب او ستار او د دې سیزونو بازار څنګه دی؟ آیا خلک د دې اوریدونکو اوس هم شته دی کنه خلک غد نیوي موسیقي چې دا غ ډیر اوري؟
دغه د ارمونی تبلې او رباب چې زمونږه فلکلوریکا او اصل افغاني موسیقي ده او بیا د پښتني کلتور په منځ کې ننوتی او د هغې نه راوتی ده او بحث کوي او د هغې خلکو ژبه ده. سیتار منجی زمونږ د اجرو دود دی، د ډیرو دود دی، رباب تبلا ارمونیا نغاره سرنده مشتلی چمبا نغاره خو مې فکر کوم واورزه بملی دغسې الې د اصلي افغاني موسیقي چې مونږ ته د مشرانو را پاتې ده. نو ما څو څو ځل دې ټکو ته مشرانو د چارواکو ته زما مرکې کې چا لیدلي په دې باندې بحث کړی دی چې تاسو راشئ دغه موسیقي سره راټوله کړي او د دغې ضرب ته توجه وساتئ، دغه خپلې اصلي موسیقۍ ته چې زمونږ کلاسیکه موسیقي ده او زمونږ د کلتور نه بحث کوي، زمونږ د فرهنګ نه بحث کوي، زمونږ د ژبې نه بحث کوي، دغه ته خدمت وکړو چې دا فرهنګ باندې راټول کړو او وښیو دنیا ته چې مونږ افغانان یو، دا زمونږ شناخت او پہچان ده.
ډیره زیاته مننه رضوان منور چې مونږ سره په دې پروګرام کې برخه واغسته. د باز محمد عابد نه مننه کوو چې د دې پروګرام په چمتو کولو کې له ما سره مرسته کړې وه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې دغه د رضوان منور په واسطه د سندره او له همدې سره د پروګرام پای ته رسی. کور مودان چې دې پروګرام ته مو غوښنیول.
بنگڑو دی کوشورائے زایم طالب غلام قادر دامی گفتارو زمی گوشت کسو لری رات اختیارو پھر می کامل نا پوی شعر بکم اسارو ما ملا سخے ما چلا سخے وی ما چلا سخے ما چلا سخے دخ پر یار پزل پچنگو کانلا چلا بنگری
مشال ترسنگ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو